دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشابا آشنا. د خبرونه په پایل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي چې د کمیسیون ولایتي مسؤلینو د 14,500 شکایتونو څېړل پیل کړی دي. امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي د ایران وژل شوی جنرال قاسم سلیمانی د نړۍ لومړنی نمبر ترهګر و. او نن د عراق په پایتخت بغداد کې زرګونو کسانو د جنرال قاسم سلیمانی په جنازه کې برخه اخیستی.
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو. افغانان اندېښمن دي چې د امریکا او ایران ترمنځ روانه لانجه د امریکا توجه د سولې پر ځای جنگ ته وانړي.
د امریکا ټوله توجه به د خبرو اترو نه جنگ طرف ته واوړي، بل طرف ته به طالبان هم دغه موقع نه په استفادې وغواړي چې د امریکا پر ضد خپل جګړې ته نور هم دوام ورکړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د شکایتونو د شمیر د زیاتوالي له امله ښایي د څېړلو پروسه څو ورځې نوره هم وغځول شي.
خو متاسفانه د شکایتو د زیات کچې له امله کیدای شي دا نیټه وغځېږي.
درنو اوریدونکو دا او نور سیمه ایز او نړیوال رپورټونه وروسته اورئ. عذر ته زه او اشوق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وایو.
السلام علیکم، اول د افغانستان څخه خبرونه اورئ. د جمهوریت رئیس دویم مرستیال سرور دانش د امریکا غاک او د امریکا او ایران ترمنځ ناندری ته پیشاري وای چې هیڅ چاته اجازه ورنکړ شي د افغانستان د نیابتي جګړو د ډګر په توګه کار واخلي. ښاغلی دانش وویل د امریکا دولت د افغانستان ستراتیژیک متحد دی او ایران هم د یو لوی ګاونډي هیواد په توګه د افغانانو سره تاریخي او دوستانه اړیکې لري. ښاغلی دانش وویل موږ امیدوار یو چې د سیمې تحولات زموږ په هیواد منفي اغیزه ونه کړي او د افغانستان د سولې بهیر اغیزمن نه کړي. په دې حق راپور لږ وروسته په همدې خبرونه کې اوري.
لوی څارنوالي وایي چې په لوګر کې پر زده کوونکو د جنسي تیری په اړه اسناد ترلاسه کړي دي. د دې ادارې وایان جمشید رسولي امریکا غږ ته د دغو اسنادو د جزئیاتو په اړه معلومات ورنکړل، خو ویل چې دا اسناد د لوګر ولایت اوسیدونکو دوی ته سپارل دي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیالې زرمینې کاکړ امریکا غږ ته وویل چې د دې کمیسیون ولایتي مسؤلینو د 14,500 شکایتونو څېړل پیل کړي دي، خو د ثبت شوو شکایتونو حجم ته په کتو ښایي دا پروسه په ټاکلې موده کې بشپړه نه شي.
شکایتونه چې د شکایت کمیسیون مرکزی او ولایتي دفترونو کې ثبت شوی و تر اوسه پورې تصنیف برخه په ټولو ولایتو کې خلاصې شوي دي او بررسیانې روانې دي. زموږ نهایت انالیزلې به دا وي چې په څو ورځو کې اته نه ورځو کې چې ولایتي کمیسیونونه وخت لري دې شکایتو ته رسیدنه وکړي. خو متاسفانه د شکایتو د زیات کچې له امله کیدای شي دا نیټه وغځېږي.
د میرمن کاکړ په وینا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د څلور ورځو راهیزې د شکایتونو د څېړلو بهیر پیل کړی دی، خو په دې برخه کې زیات پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان د جمهوري رئیس د انتخاباتو په اړه د شکایتونو د ثبتولو بهیر د روانې میاشتې په څلورمه نیټه پای ته ورسیده.
د حزب اسلامي افغانستان د شوراګانو اتحاد نن د شنبې په ورځ خپل ماموریت اعلان کړ. د دغه شورا مشر جمعه خان همدرد وویل د شورا د جوړېدو هدف د افغانستان خلکو او سولې ته خدمت دی.
من رښتیا هم د ملت په توګه ونه شو کولای چې په خپلو کې د اتفاق او اتحاد لپاره د خپلو شخصي قومي تنظیمي او یا مذهبي ګټو څخه لاس په سر شو. موږ باید په خپلو کړنو کې خصوصا سیاسي کړنو لسره کتنه وکړو، داسې لارې چارې را خپلې کړو چې په هغو کې زموږ د ملت خیر او د افغانستان خلکو ته د دې ناورین څخه د نجات زیری وي.
د حزب اسلامي افغانستان په لسګونو غړو چې په خوا تر دې د ګلبدین حکمتیار تر مشرۍ لاندې د حزب اسلامي افغانستان غړي وو نن په یوې غونډې کې دغه اعلان وکړ.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوریا د هم نړیوال خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ایران د سپاه پاسداران د قدس واکونو قومندان قاسم سلیمانی د نړۍ لومړی نمبر تورست وباله. جمهور اسلام همداشن خبرداری ورکه که ایران د امریکا پر ضد بریدونه ته دوام ورکړي د زیاتو حملو سره به مخامخ شي. ښاغلی ټرمپ همداشن د دغو احتمالي بریدونو په اړه وویل چې زیات شمیر ایرانی هدفونه مخکې د مخکې نه په نښه شوي دي. ټرمپ وویل سلیمانی یوې تروریستي شبکې سره مرسته کوله چې لمنې تر منځني ختیځ اروپا او امریکایي هیوادونو پورې رسېدله. د امریکا جمهور رئیس وویل سلیمانی د بیګناه انسانانو د وژلو نه خوند اخیسته.
د عراق په پایتخت بغداد کې نن زرګونو کسانو د ایران د قدس ځواکونو د وژل شوي قمندان جنرال قاسم سلیمانی په جنازه کې برخه واخیسته. دې کسانو د امریکا ضد شعارونه هم ورکول. د خبر نور تفصیل د سمیع الله جلال زینه اوري.
ماتم کوونکو چې اکثریت یې سړي وو او تورې نظامي جامې اغوستې وې د عراق او هغو شیعه ملیشو بیرغونه رپول چې ایران یې تر شا ولاړ دی. د کسانو د بغداد په لارو او کوڅو کې د خپلو موټرونو په مرسته لاریون وکړ او د امریکا ضد شعارونه یې ورکړل. جنرال قاسم سلیمانی چې د سیمې د امنیت د تګلارې په جوړېدو کې مهم نقش درلود پرون د جمعې په ورځ د بغداد هوایي ډګر سره نږدې د امریکا په هوایي برید کې ووژل شو. ایران خبرداری ورکړی چې د خپل وژل شوي جنرال غچ به اخلي، خو د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د جنرال سلیمانی په وژلو سره د یوې جګړې د پیل کېدو مخه نیولې ده. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ واشنگتن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریا. د سوریې د جګړې د څار ډله وایي د دې هیواد په نهه کلنې کورنۍ جګړې کې 380,000 کسان ووژل شول چې 115,000 یې ملکي وګړي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې د شنبې په ورځ په یو رپورټ کې ویلي دي چې د دغو مړینو چې د دغو کسانو د جملې نه 22,000 ماشومان او 13,000 ښځې دي. د سوریې کورنۍ جګړه د 2011 کال د مارچ په 15مه په جنوبي ښار دارا کې په حکومتي ضد اعتراضونو پیل شوه چې بیا دغه اعتراضونه ټول سوریې ته پراخ شول او د جمهور رئیس بشار الاسد رژیم په وړاندې سخت غبرګون وښوده. همداشان دغه جګړې ته جهادیانو او بهرنیو قوتونو هم ورودانګل. د سوریې د کورنۍ جګړې په ترڅ کې د سوریې شاوخوا 13,000 میلیونه وګړي هم مهاجر شوي دي.
د امریکا جمهور ډونالډ ټرمپ په امریکا کې د پاکستاني پوځیانو د زده کړو او روزنې د ځنډول شوي پروګرام د بیرته پیلېدو امر کړی دی. د خبر نور تفصیل د وحید الله فیضی اوري.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویلي چې د جمهور رئیس ټرمپ د امر پر اساس د امریکا او پاکستان د پوځ ترمنځ د همکارۍ د پیاوړتیا لپاره د پوځیانو د زده کړې او روزنې پروګرام بیرته پیل شوی دی. د جنوبی آسیا لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت دفتر په ټویټر لیکلی چې د پاکستان پاوس د امریکا ځنډول شوی مرستې لا هم د پخوا په څیر بندې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د 2018 کال د سپتمبر په میاشت کې د مرستو د ځنډولو اعلان وکړ. جمهور رئیس ټرمپ هغه مهال ویلي و چې دا پروګرام به تر هغې پورې وځنډوي چې د پاکستان حکومت په دغه هیواد کې د میشتو افغان حکومت وسلوالو مخالفو ډلو پر وړاندې اقدام نوي کړی او د هغوی پناهځایونه له منځه نوي وړي. وحید الله فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امپاتي خبرونه. د انډونیزیا د پایتخت جاګارتا په شاوخوا کې د سیلابونو ځمکې خویدنې په پیښو کې لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي دي. شغورن کې لا هم لګیا دي د خټو لاندې د ګیر پاتې شوو کسانو پسې ګرځي.
د سلو زرو نه زیاتو کسانو نن د هند حیدرآباد په ښار کې د هیواد د طبیعت نوی قانون په ضد مظاهره وکړه. مظاهره چیانو د هند بیرغونه رپول او د صدر اعظم نریندرا مودی د حکومت د نوی قانون په خلاف فشارونه ورکول.
د هند په کشمیر کې د ځمکې خویدنې له امله یو عمومي لار چې کشمیر د هند د نورو ایالتونو سره نښلوي 3 ورځې کېږي چې بنده شوې ده. د لویې لارې د ساتنې مامورینو ویلي دي چې دوی هر ځل سړک د ډبرو نه پاکوي، بیا ځمکه ښویږي او د پاکرۍ کار لړزان سره مخامخ کوي.
د استرالیا په نوي جنوبي ویلز کې اوس هم اور بل دی. د باد شدت زیات شوی او د تودوخې درجه لوړه ده. د اورلګیدنې له امله د استرالیا له ډیرو سیمو نه خلک خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي. په ځینو سیمو کې د اور لمبو شدت اخیستی او 2 نور کسان هم د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د اور وژنې مامورین کوښښ کوي چې د اور کابو کې خود سخکاری چې د دوی هڅو تر اوسه کومه خاصه نتیجه نه ده ورکړي.
د فرانسې پولیس وایي د جمعې په ورځ د پاریس په یو پارک کې یو کس خلک په چاقو وهلي دي. په دې پیښه کې یو تن وژل شوی او 2 کسان ژوبل دي. بریدګار د پولیسو په ډزو کې وژل شوی. او وروستی خبر دا چې په لیبیا کې د ملي پاوس په نامه د ملیشو قومندان جنرال خلیفه هفتر ویلي دي چې د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان غواړي چې په لیبیا کې عمومي جګړه پیل شي. د جنرال خلیفه هفتر پوځیان په بنغازی کې ډیره دي. هغه له دغه ښار څخه د یوې وینا په ترڅ کې ویلي دي چې تر امر لاندې عسکر په لیبیا کې د ترکیې قواوو د مداخلې ګواښ مني. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موکې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ته افغان حکومت د امریکا لخوا د ایران د یو لوړ پوړي نظامي چارواکي قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته تمه لري چې په سیمه کې روان تحولات به د افغانستان د سولې پر بهیر منفي تاثیرات ونه لري. شنونکی پر افغان سوله د اغیزو په اړه بیلابیل نظرونه لري. حکمت سروش په دې اړه رپورټ را لېږلی.
افغان حکومت د امریکا او ایران ترمنځ تازه ناندریو ته په اشاره وایي چې هیچا ته به اجازه ورنکړي چې افغانستان د خپلو نیابتي جګړو د ډګر په توګه وکاروي. د ولسمشر غني مرستیال سرور دانش دا څرګندونې داسې مهال کوي چې امریکایي ځواکونو تیره جمعه د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک مشر قاسم سلیمانی په بغداد کې په یو برید کې ووژئ. ښاغلی دانش چې قاسم سلیمانی د داعش ضد یو مهمه څیره ګڼي، تمه لري چې د سیمې تحولات به د افغانستان پر سوله منفي اغیزې ونه لري.
دولت امریکا متحد استراتژیک افغانستان و ایران هم یکی از همسایگان بزرگ و دارای روابط دوستانه و تاریخی با ماست. افغانستان بر روابط دوستانه خود با همه دولت‌ها بر اساس اصول بین‌المللی و احترام متقابل ادامه می‌دهد.
ولسمشر غنی د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار کړی چې له دغه هیواد سره د امنیتي تړون له مخې په هیڅ حالت کې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد نه سي کارېدای. شنونکي وایي سلیمانی د طالبانو له نظامي شورا سره نږدې اړیکې لرلې او د هغه وژل کېدا له طالبانو سره د سولې روانو خبرو ته ښه زیری نه دی.
جهادي او غیر جهادي رهبران چې وو ورسره تماسونه درلودل او هغه ډیر نفوذ درلودل په افغانستان کې. زما په اند د هغه وژنه ډیره یو منفي اغیز او تاثیر ولري.
د شننکو په باور د امریکا او ایران کړکیچ به داسې مسایل راپورته کړي چې امریکا ته به یاواری د افغانستان تر سولې لومړیتوب ولري.
د امریکا ټوله توجه به د خبرو اترو نه جنگ طرف ته واوړي، بل طرف ته به طالبان هم د دغه موقع نه په استفادې وغواړي چې د امریکا پر ضد خپل جګړې ته نور هم دوام ورکړي او ایران به هم طالبان دی او خپل حلیب په ډول باندې د خپل یو ملګري په ډول باندې ونازوي.
امریکا او طالبان د سولې تر اوږدو مذاکراتو وروسته هوکړې ته نږدې سوي. ځینې بیا وایي چې د امریکا او ایران ترمنځ روان جنجال د افغانستان د سولې پر بهیر اغیزه نه سي لرلای.
طالبان په افغانستان کې سوله او سیاسي ثبات او د امریکا سره د سولې د هوکړې په نتیجه کې د خپلو سیاسي موخو لاسته راوړنه د ایران د اهدافو لپاره قرباني نه کوي.
اجرائی رئیس عبدالله عبدالله بیا د سلیمانی پر وژل کېدو خواشینی ښودلې، خو تمه لري چې دا به په افغانستان کې د ملګرو هیوادونو پر وضعیت اغیز ونه لري. خو پخوانی ولسمشر حامد کرزی بیا د دغه ایراني چارواکي وژل غندلی او دا یې د سیمې د سولې او ثبات خلاف کار بللی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2269 اف ام 3.15.
زمانگاک دا واشنگتن دا ستدیو ناوری. دا ایران دا سپای پاسداران دا قدس دالی دا وجل شوی جنرال قاسم سلیمانی او دا عراق دا ولسی بسیج زواکونو دا مشر ابو مهدی المهندس دا خواکوگای مراسم نن پا عراق تر سر شد. پا داغ مراسمو که پا زرگونو کسانو گردون کرده و. دا چه دا خواکوگای مراسم چیر تر سر شوی او دا قاسم سلیمانی دا وجل که دا پا اقلاق برگونونه چدی دا خبر تفصیل دا وحیدالله فیضی ناورو.
زرګونو عراقیان د ایران د جګپړې جنرال قاسم سلیمانی او د هغه د وسلوالو ملګرو په یاد راټول شوي وو. د جنازې په دغه مراسمو کې د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي هم ګډون کړی وو. د ایران د سپاهي پاسداران د قدس لښکر مشر او د منطقوي امنیتي ستراتیژۍ رهبر قاسم سلیمانی د جمعې په ورځ د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا په هوایي برید کې ووژل شو.
امریکایان پوه نه شول چې څه لویه تېروتنه یې وکړه. کومه تېروتنه چې هغوی کړې ده اثر به یې نه یوازې نن بلکې په راتلونکو کلونو کې وګوري.
قاسم سلیمانی په لبنان کې له تروریستي ډلو څخه په ملاتړ، په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم څخه په ملاتړ او په عراق کې د ایران پر نظامي نفوذ تورن وو. د امریکا د بهرنی چارو وزارت د 2019 کال په اپریل کې یو اعلامیه خبره کړې چې ل 2003 کال راهیسې په عراق کې د 603 وژل شویو امریکایانو مسولیت د قدس ډلې په غاړه دی او دغه ډلې د ترهګرو په ډله کې شامله کړې وه. د سلیمانی تر وژل کېدو وروسته نړیوال په تمه دي چې آیا ایران به ځواب ورکړي، ځکه مشران د غچ اخیستو ګواښ کړی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د سلیمانی وژنه د جګړې پیل نه دی، بلکې په دې کار سره د جګړې مخنیوی وکړ. هغه ټویټ وکړ چې ایران جګړه هیڅکله نه ده ګټلې، خو مذاکرات هیڅکله بایللې نه دي.
تېره شپه موږ د جګړې د مخنیوي لپاره عمل وکړ. موږ د دې لپاره اقدام نه دی کړی چې جګړه پیل کړو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر اروپایي هیوادونو نیوکه وکړه چې مرستندویه نه دي، او د جګپوړي ایراني جنرال قاسم سلیمانی د لمنځوړو پریکړې وستایله.
دومره ویل کفایت کوي او د امریکا ولس باید پوه شي. د ولسمشر ټرمپ لخوا د قاسم سلیمانی د لمنځوړلو په پریکړې سره د ډیرو امریکایانو ژوند وژغورل شو.
د روان اونۍ په پیل کې امریکا سیمې ته 250 اضافي سرتیري واستول. دفاعي چارواکو امریکا غږ ته ویلي چې نور 3000 سرتیري به هم منځني ختیځ ته ولېږل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
امریکا غاک آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د امریکا په هوایي برید کې د ایران د قدس ځواکونو د قماندان جنرال قاسم سلیمانی وژل کېدو د امریکا د کانګرس د غړو ترمن د نظر اختلافات پیدا کړي. د کانګرس جمهوري غوښتونکو د ولسمشر ټرمپ اقدام ستایلی، خو دیموکراتان وایي د برید کولی شي د منځني ختیځ د ثبات لپاره جدي عواقب ولري. په مو کې په دې اړه رپورټ ده.
د امریکا په هوایي برید کې د قاسم سلیمانی د وژل کېدو په اړه شدید نړیوال غبرګونونه. د برید چې د جمهور رئیس ټرمپ په امر شوی په انتخاباتي مبارزاتو او کانګرس کې شدید سیاسي بحثونه رامنځته کړي دي، جمهوري غوښتونکو دا اقدام ستایلی دی.
د شریر انسان له ډېر وخت راهیسې له محدودیت پرته فعالیت کوه او بې حسابه بېګناه انسانان ورڅخه متضرر شول. اوس د هغه ترورستي رهبري پای ته ورسېده.
یو شمیر وتلو جمهوري غوښتونکو د پینټاګان له هغې پریکړې ملاتړ کړی چې ویلي وو د امریکایي ډیپلوماتانو او پوځیانو په وړاندې د قریب الوقوع پلان شویو بریدونو د مخنیوي ضرورت و. ټرمپ وروسته له هغه دا اقدام وکړ چې ایراني پلو مظاهره کوونکو په بغداد کې د امریکا سفارت محاصره کړ. خو د استازو د مجلس مشر نانسی پلوسی وایي چې جمهور رئیس د کانګرس له موافقې پرته د برید امر کړی او هغه اندېښنه چې د سنا د دیموکراتانو لخوا هم څرګنده شوه.
په اساسي قانون کې د یوه علت لپاره کانګرس سره د ډیرو سلامشورو او روڼتیا د ضرورت ذکر شوی دی، ځکه له کانګرس سره په لوړه سطح د سلامشورو نه کېدل او د شفافیت نشتون د ناسمو او په بیړه د پریکړو لامل کیږي.
د برید پراخو تاثیراتو یو شمیر دیموکرات کاندیدان چې په راتلونکو ټاکنو کې د ټرمپ د ماتولو لپاره ولاړ دي اندېښمن کړي دي.
له بده مرغه موږ په تیرو دریو کلونو کې له دغه حکومت څخه چې ویل یې له واقعي خطراتو سره چې مخ دي مبارزې ته چمتو دي څه ونه لیدل.
د جمهوري ریاست بل دیموکرات کاندید سناتور برني ساندرز وایي چې د برید خپله د ټرمپ د کمپاین ژمنې تر پښو لاندې کړي.
ترامپ د ټولو نه ختمیدونکو جګړو د ختمېدو ژمنه وکړه. له بده مرغه د هغه کړنو موږ د بلې جګړې په لاره کې واقع کړو.
د استخباراتو پخوانی افسر او د انډیانا د جنوبي برخې پخوانی ښاروال پیت بودیجز وایي چې د ایران لخوا د تهدیداتو زیاتېدل واقعي وو.
دا یو له هغو ډېرو تحریکوونکو شیانو څخه دی چې امریکا یې کولی شي پر ایران د مستقیم برید پر ځای وکړي.
تاکل شوی در روانونه امریکایی سناتورانو تا پا محرم شکل د برید معلومات ورکل شی. خو سناتور تیم کن ویلی دی چی دای با دازی لایه وراندی کری چی پا ایران که نور نظام اقدامات ویتو کری. حالتی چی قانون جوانون که بای پارا پر راتلون کونه که بحثونه بکری. بلخوا یو شمیر ایرانی امریکایانو په بغداد کې د ایران د جګپوړي نظامی جنرال د وژل کېدو په اړه بیلابیل غبرګونونه ښودلي دي.
د دې خبر په اوریدو ډیره خوشاله یم. دې کس ډیرې وینې توی کړې دي. دا ډیر په زړه پورې خبر دی. هغه د انقلاب پخوانی غړی و او ډیر کوردان په ایران کې وژلي دي. هغه ډیر ایرانیان هم وژلي دي. هغه په عراق کې هم د ډیرو مخالفانو د وژلو مسؤول و. ښایي هلته د غچ اخیستلو یو ډول اقدام وشي او یا هم تاوتریخوالی زیات شي. دا په روښانه راتلونکی ګام دی. ښه دا چې څه وخت کېږي، زه احتمالا ویلی شم چې دا به ممکن له درې ورځو ماتم وروسته وي، ځکه آیت الله خامنه‌ای وویل.
یو شمیر ایرانی الاصل امریکایان د امریکا له نظامي اقدام سره مخالف دي او وایي دا ممکن د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات او د جګړې نقطې ته ورسوي. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن.
د واشنګټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د شکایتونو د شمیر د زیاتوالي له امله ښایي د شکایتونو د څیړلو پروسه پر وخت بشپړه نشي او دا پروسه څو ورځې نوره هم وغځیږي. پامو کې په دې اړه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسون د ویان مرستیال زرمینې کاکړ امریکا غا ته وویل د دغه کمیسون ولایتي مسؤلینو د 14500 شکایتونو سیړل پیل کړي، خو د سب شویو شکایتونو حجم ته په کتو ښایي دا پروسه په ټاکلي موده کې بشپړه نشي. د اغلی کاکړ پر وینا د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له سرور ورځو راهیسې د شکایتونو د سیړلو بهیر پیل کړی، خو په دې برخه کې زیات پرمختګ نه دی شوی.
شکایتونه چې د شکایت کمیسیون مرکزی او ولایتي دفترونو کې ثبت شوي وه، تر اوسه پورې تکلیف برخه په ټولو ولایتو کې خلاصې شوي دي او بررسیانې روانې دي. زمونږ نهایت انالیزلې به دا وي چې په څو ورځو کې، اته نه ورځو کې چې ولایتي کمیسیونونه وخت لري دې شکایتو ته رسېدنه وکړي، خو متاسفانه د شکایتو د زیات کچې له امله کیدای شي دا نیټه وغځېږي.
د افغانستان د جمهوری ریاست انتخاباتو په اړه د شکایتونو د ثبتولو بهیر د روانې مرغومې میاشتې په څلورمه نیټه پای ته ورسېده او څلورو انتخاباتي ډلو د دغو انتخاباتو د ابتدایي نتایجو په اړه 14500 شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون سره ثبت کړل. د انتخاباتو د قانون په اساس د شکایتونو د ثبتولو لپاره د درې ورځې مودې له پای ته رسېدو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ولایتي دفترونه 15 ورځې وخت لري تر څو ثبت شوي شکایتونه وسیړي او نتیجه یې اعلان کړي. خو اوس چې له دغې نیټې شاوخوا 10 ورځې تیرې شوي دي، د شکایتونو کمیسون وایي چې د ثبت شویو شکایتونو د څیړلو په برخه کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. له انتخاباتو څخه د سار بنسټونه د شکایتونو د څیړلو پر پس بهیر انتقاد کوي او وایي چې د 15 ورځو مودې غځول د انتخاباتو د پروسې اعتبار ته زیان رسوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید امریکا غږ ته وویل د شکایتونو د څیړلو پروسه ځکه په پس ډول مخکې ځي چې د شکایتونو د زیاتوالي سربیره د انتخاباتي شکایتونو کمیسون هم په دې برخه کې بشپړ چمتووالی نه درلود.
د مګه اندېښنه دا ده چې 15 ورځې چې قانون ولایتي کمیسون د پام کې نیولی دي، دا د نقص په درشل کې دي. او مګه تېره اونۍ په خپله مطبوعاتي اعلامیې کې له شکایت کمیسون څخه غوښتي دي چې د دې ستونزې په اړه باندې یو قانوني لار چاره پیدا کړي، ځکه چې که 15 ورځې ولایتي کمیسون پریکړه ونه کړي، احیانا که په 14 ورځو باندې یا 14 ورځو باندې کوم پریکړه وکړي، داسې نه وي چې هغه بیا د ځینو شکایتونو له خوانه هغه فیصله چې مثلا په ضد باندې یا په زهر باندې وي چلنج
شوی چې دا غیر قانوني ده. ښاغلی رشید ټینګار وکړ چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون باید دا مسله بابه زونه غني او د شکایتونو د سیړلو د پروسې په اړه یو روښانه لارښود جوړ کړي او له ټولو انتخاباتي ټیکټونو سره قانوني توجيهات او تخنیکی لارې چارې مطرح کړي تر څو له یوې خوا دا مسله په همغږي مخکې لاړ شي او له بلې خوا کمیسون له یو کړکیچن حالت سره مخامخ نشي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
رپورټونه ته ادامه ورکاو. د امریکا پوځ د السلوادور او هندوراس هیوادونو له چارواکو سره د وسلوالو ډلو او د مخدره موادو د قاچاقونکو په ضد مبارزه کې مرسته کوي. دغه ډلې ټپلې د امریکا د سرحد په ناامنه کولو تورنې دي. د امریکا غږ خبریال کارلا باب له هغو پوځیانو سره غږېدلې چې د السلوادور او هندوراس د امنیت په ښه کولو کې همکاري کړې ده.
په السلوادور کې د امنیتي همکارۍ د منصوبینو له برکته به دغه نشهیي توکي امریکا ته ونه رسیږي.
مونږ به نن دغه ماموریت پیل کړو.
دلته د امریکا د سمندري ځواک منصوبین استخبارات چولوي او هوایی ګزمې کوي.
دوی به خپل هدف پیدا کړي او بیا به یې د مخنیولو لپاره د امریکا له ساحلي ساتونکو او یا له ځایي شریکانو څخه مرسته وغواړي.
د
تیر کال د امریکا جنوبی قماندانې او په دې ډول یې د زرګونو کیلو د کوکینو د قاچاق مخونی والا کریک فالر د امریکا د جنوبی قماندانې ټول ماموریتونه څاري.
دوه زره نولسم
کال زموږ لپاره یو ښه کال دی، خو بس نه دی.
دا لاتین امریکا هیوادونو ته د امریکا د امنیتي مرستو سیاستونو بیلابیلې بڼې درلودلې دي. دا 1980 په لسیزه کې لا مخدره موادو سره د مبارزې او د کمونیزم مخنیوي له امله امریکا د هغو پوځونو ملاتړ کاوه چې په خپلو خلکو کې ویره خپروله.
بدمرغه بڼه یې دا وه چې دغو پوځونو به بشري حقونه ماتول او بېګناه خلک به یې وژل، نو فکر کوم چې یو داغ رامنځته کړ.
خو په هانډوراس کې امریکایي سرتیری غواړي چې ځایي خلکو ته لومړیتوب ورکړي. دوی به خپل هیلیکوپټرونه هغو ښارونو ته انتقال کړي چې پکې د وسلو په واسطه تاوتریخوالی کېږي او ځایي خلک تیښتې ته اړ باسي. دغه همکاري طبي منصوبینو ته د دې زمینه برابروي چې د سان پیدرو سوله په څیر په سیمو کې د فعالیت لپاره تمرین وکړي چې یو وخت د نړۍ د وژنو مرکز بلل
کېده. چې موږ یې د جګړو په هغو سیمو کې وینو چې خلک پکې د چړو یا ډزو په واسطه ټپي شوي وي.
د ملګرو ملتو د تخمین له مخې د سږ کال تر پای د مرکزي امریکا له 500,000 څخه زیات خلک بې ځایه شوي دي. دا یو ناوړه وضعیت ښیي چې امریکایي سرتیر یې د ښه کولو هیله لري. تاج امینیار، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د حزب اسلامي افغانستان د شوراګانو اتحاد د شنبې په ورځ خپل موجودیت اعلان کړ. په اړه یې پام وکړئ، د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین رپورټ ده.
د حزب اسلامي افغانستان د شوراګانو اتحاد چې د شنبې په ورځ خپل موجودیت اعلان کړ، وایي دغه شورا د هیڅ یو ګوند پر وړاندې نه ده جوړه شوې، بلکې هڅه کوي چې په افغانستان کې بیلابیل سیاسي ګوندونه او سیاستوال په ځان راټول او د افغانستان خلکو او سولې ته خدمت وکړي. د دغه شورا غړي جمعه خان همدرد وویل:
موږ رښتیا هم د ملت په توګه ونه شوای کولای چې په خپلو کې د اتفاق او اتحاد لپاره د خپلو شخصي، قومي، تنظیمي او یا مذهبي ګټو څخه لاس په سر شو. موږ باید په خپلو کړنو کې، خصوصا سیاسي کړنو، له سره کتنه وکړو، داسې لارې چارې را خپلې کړو چې په هغو کې زموږ د ملت خیر او د افغانستان خلکو ته د دې ناورین څخه د نجات زیری وي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د یو شمېر کورنیو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په دې وروستیو کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي افغانستان له غړیتوب نه د دغه ګوند په لسګونو کادرونو خپل بیلوالی اعلان کړ. ویل کېږي چې د حزب اسلامي افغانستان په دغو بیل شوو کادرونو کې پیژندل شوې څېرې فاروق وردک، جمعه خان همدرد، د ولسي جرګې پخوانی رئیس عبدالروف ابراهیمي، قاضی محمد امین وقاد، بشیر قانت، احسان الله، اکبر بارکزی او داسې نور شامل دي. آزادی راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي افغانستان نظر هم ولري، خو د دغه حزب مسؤلین وویل اوس په دې اړه هیڅ ډول نظر نه څرګندوي. جمعه خان همدرد د دغه اتحاد د موجودیت د پیلېدو په پرانیست غونډه کې ونه ویل چې د دغه اتحاد مشر څوک دی، خو د یاد اتحاد غړي قاضی محمد امین وقاد آزادی راډیو ته وویل د دغه اتحاد مشر جمعه خان همدرد ټاکل شوی او 15 مرستیالان لري. ښاغلی وقاد وړاندې وویل:
شپږ کاله مخکې حکمتیار صاحب افغانستان کې حضور نه درلودلو. دا شورا موږ جوړه کړې وه، اتحاد شورا های حزب اسلامي، د دې کې د افغانستان شموله سیاسي، قومي، جهادي، بدني دي. در صاحب مشر دی.
دا په داسې حال کې ده چې د عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ حزب اسلامي افغانستان هم په جلا توګه فعالیت لري. دغه حزب هم یو وخت د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي افغانستان یوه برخه وه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوه ودیر صافی وایي که دغه اتحاد د سولې، یووالي او اتفاق لپاره کار وکړي یو مثبت ګام دی، او که بیلوالی یوازې د ځواک د ترلاسه کولو لپاره وي اغیز به ونه لري. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
درنو ویدون کو نیم ساعت دوما خبری پختو خبرونه هم په هم دیزی پایت او رسیده د تل په سی پلاند شیبو کې د دری خبرونه اوري مننه چې تر دې شی بین د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واوریدې تر بیا به مال.